دا مشال رادیو دا 15 بجو خبری خبرونه ته خراغ لست. په دې خبرونه کې د سیمه او نړۍ د تازه حال او روستي خبری رپورټونه لروز. حسیبه شهید په دې خبرونه کې ستاسو قربانیم. په اسلام آباد کې د دریو غونډي او هیوادونو پاکستان، افغانستان او ایران د ولسمشرانو د ناستې حال درکو. په دې اړه درته بیلابیل شننې لرو او نور ګڼ تازه خبری رپورټونه مو هم د خبرونه یو برخه جوړوي. خو تر هر څه د مخه د سیمه او نړۍ روستي حال ل عبدالحی کاکړ ناوړو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د نړیوال فشار سربېره به هم له ایران سره د دوی اړیکې متاثر نه سي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې کورمکی یو 14 کسان وژل دي. د شام حزب اختلاف وایي د ملګرو ملتونو لخوا د ولسمشر بشار اسد له چوکۍ د ګوښه کېدو د قرارداد د منظور وروسته د دې هېواد امنیتي ځواکونو د خمس پر ښار بمباري کړې ده. وسم د خبرونو تفصيل. د پاکستان، ایران او افغانستان د ولسمشرانو غونډه په اسلام آباد کې پای ته رسیدلې ده. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري په مشري کې سوي غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزي او ایراني ولسمشر محمود احمدی نژاد ګډون درلودي. د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته آصف علي زرداري وویل د نړیوال فشار سربېره به هم له ایران سره د دوی اړیکې متاثر نه سي. آصف علي زرداري له دې انکار وکړ چې د پاکستان فوج په افغانستان کې مستقیمه یا په غیر مستقیمه ډول لاسوهنه کوي. د ایران ولسمشر احمد نژاد بیا تور ولګولې چې په سیمه کې ټول ستونزې د بهرني قوتونو للاسدي، البته د کوم هیواد هم وانه خست.
امروز متاسفانه آشکارا با حضور نظامی در امور منطقه
احمد نژاد وای نن لبد مرغه دوی د فوج پر شکاره توګه په موجودګی سره از مش په سیمه ایزو چارو کې مداخلت کوي. مش په دې باور یو چې د سیمه ایزو مسلو باید سیمه ایز حل وي. د دې درې اړخیز غونډې مقصد د دې مسلو حل راستلو. ل شبخته درې واړه هیوادونه په دې اړه جوړ او ټینګ هوډ لري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان او امریکا ژغ وکړ چې د اړیکو په مخ کې د پوینا پراته خندونه لری کړی چې دا ډول په افغانستان کې جګړې ته د پایټ کې د ایښودل لپاره اختصاصو ګامو کې پرمختګ رامنځته سي. د پاکستان په قبایلی سیمه کورمکی یو 14 نسوی چې پکې اوه کسان وژل سوي دي. د مشال خبريال وایي 14 نن په پاړچنار بازار کې سوي ده. د پاړچنار د روغتون یو ډاکټر حبیب الله جان مشال ریډو ته ویلي دوی لا تر اوسه اوه مړی او 45 ټپیان راوړل سوي دي.
دغه کې رېجستر کې مونږ سره 45 زخمیان دي. مونږ سره یو کسان مړ دي نو هغه کوم دي کې بلاس شوی لګي مونږ ته پته نشته. کنه بالکل هغه اوس ګورو ډیټر دی فرست سیټ مویر کو پاس شاته د فارن باډي دي څکو مو ځنا اپریشن سیټر کې ځنا پواډو کې دي.
داود ډاکټر حبیب الله جان د پاکستان متواتو د وژل سو شمیره تر لس زیاته شو دلی ده. پولیټیکل چارواکو د 14 نویت نه دی شو دلی. د تحریک طالبان اسلامي مشر فضل سید اکانی مشال ریډو ته ټلیفون کړی او د برید سیمواري قبول کړی ده. نوموړي دا وکړي چې دا یو ځانمرګي برید وو. افغان طالبانو د ولسمشر حامد کرزی هغه داوه رد کړې چې امریکا او افغانستان له دوی سره د امن د تړون لپاره درې اړخیزه خبرې اترې پیل کړې دي. حامد کرزی امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال ته په مرکه کې چې د زیارت پر ورځ خبرې وه ویلي وو طالبان خامخا د امن پر راوستو کې دلچسپي لري چې دا جګړه ختم شي او په دې بحث کې درې واړه خواوې بوختې دي. د ورسپانې لمخي کرزی د امن خبرو اترو په اړه د نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه چې د پوینا له دې سره به شاید د امن ارتزیان ورسیږي. امریکا هم د امن خبرو اترو پړه د احتیاط نه کار اخستلې دی. امریکا په دې روسي کې د پاکستان جماعت الدعوه ګوند مشر حافظ سید په جلسو کولو اندیشنه شوډلې ده. جماعت الدعوه ځانته یو خیراتي اداره وایي چې ګومان کیږي د القاعده شبکې مهمې ډلې لشکری طیبه سره اړیکې لري. حافظ سید د 2008 کال د هند د بمبئی بریدونو په تور کې په کور کې نظر بندو خو په قلارې بیا جلسې پیل کړې. چارواکو د په ښکارا د جلسو په اړه څه خاص خبرګون نه دی شوډلې. په دې نږدې ورځو کې د فروری په 12مه نیټه په کراچۍ کې د زرګونو کسانو جلسې ته د وینا پر وخت حافظ سید پر پاکستانی مشرانو له امریکا سره د اړیکو د پرې کولو ژغ کړی وو. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په یو بیان کې پر پاکستان زور راوړل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغه قرارداد دی عملي کړي چې القاعده سره تړاو لرونکي ډلې تر بندیز لاندې راولي. د شام حزب اختلافي د ملګرو ملتونو لخوا د ولسمشر بشار الاسد له چوکۍ د ګوشه کېدو د قرارداد د منځوري ورسه د دې هواد امنیتي ځواکونو د حمص پر شار بمباري کړې ده. د جمعې د ورځې بمباري په تیرو دوو هفتو کې تر ټولو شدید بمباري بلل کېږي. د شام د حکومت له لوري پر رپورټینګ د بم بندیز له وجې د دې خبرې په خپلواکه توګه تصدیق نه دی سوی. د پنځم په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي شورا د یو قرارداد په منځورولو سره د عرب لیگ د حق پلان حمایت وکړي چې پر بشار الاسد له واکه د کوشش کېدو شخ کوي. روس او چین د قرارداد مخالفت کړی دی. د شام فعالین وایي په تیرو یو لسمیاشت کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د پاتون پر مهال تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني ولسمشر کریستن وولف په داسې حال کې سمدستي توګه له خپلې چوکۍ استعفا اعلان کړې چې د درغلیو د رسوایو په لړ کې له فشار سره مخامخ دی. د جمعې په ورځ په برلین کې له خپل دفتره په خبر سوي بیان کې نوموړي ویلي هغه غلطیانې کړې خو همیشه د قانون په چوکاټ کې کار کړی دی. د ده په وینا د درغلیو تورونو په جرمنیانو کې د باور زیانمن کړي نو ځکه د ولسمشری پر چوکۍ نور نه سپاته کېدلای. کریستین وولف له هغې یوه ورځ وروسته د استعفا اعلان کړي چې څارنوالانو له پارلمانه د صدر د استثنا د ختمولو غوښتنه کړې وه. پر دې تور دی چې د ولسمشر تر جوړېدو له مخې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره پور اخیستی و. د رامنځته سوي بحران د ترلاسه لپاره د جرمني چانسلر انجیلا مرکل د هټي د خپل سفر ځنډولی دی. د یونان د اولمپیا له پخواني میوزیمونه د لزګونو تاریخي آثارو د غلا کېدو وروسته د دې هیواد د ثقافت وزیر پالوس جیرو لانوس خپله استعفا جمع کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه او په روسي خبری خبرونه کې واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې لمه حسیب شهید سره دغه خبری رپورټونه اوري. په اسلام آباد کې د دریو گاونډیو هیوادونو پاکستان افغانستان او ایران د ولسمشرانو د ناستې حال درکو. افغان ولسمشر وایي د نړۍ تر نورو هیوادونو گاونډیان نږدې وي او باید یې ګټې په پام کې ونیول شي.
Kabul and Islamabad is much shorter than the distance between Kabul and Washington or Islamabad and Washington.
د افغانستان د سولې بهیر د امریکا، پاکستان او امریکا ایران اړیکې او د دغو هیوادونو د مشانو د ناستې په اړه درته بیلابیل شننې لرو. د سولې په بهیر کې د ایران ګډون به څه اهمیت لري؟ د سیمې د چارو کارپو سرپرست خان:
افغانستان کې که خبرې روانې وي نو هغې کې که د پاکستان او د ایران جمهوریت نه وي نو هغه خبرې ګټورې نشي کېدلی.
په کوټه کې به په حکومت کې ګټ د دوو سیاسي ګوندونو د احتجاج نه واوري. د په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو د باخبرۍ یا عامه پوهاوي د هلوځلو نمو هم خبرو او د هغو نجونو حال درکوو چې عمر یې ډیر تیر شوی دی او واده یې نه دی کړی. کوه خلاص را یادی وکړه. داسې نور ګن خوندور رپورټونه هم درته لرو. را سره اوسئ. تاسې مشال رادیو او رینن په اسلام آباد کې د افغانستان، ایران او پاکستان د دریو واړو هیوادونو د ولسمشرانو په مشرۍ درې اړخیزه غونډه وشوه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ له وسواله طالبانو سره د خبرو اترو بهیر او د دغو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو او نورو موضوعاتو باندې خبرې اترې پکې وشوې. د دغې غونډې وروستي جزئیات د سرار زهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد ایوان صدر کې د پاکستان، ایران او افغانستان د ولس مشرانو ترمنځ د غونډې وروسته په ګډه خبري کانفرنس وشو چې پکې درې وانو مشرانو د یو بل سره د ترهګرۍ په مخنیوي، تجارت، د مرستو په چارو او منطقه کې د امن لپاره مشترکه کوششونو کولو باندې اتفاق وکړو. غونډه کې د ایران ګیس پایپ لاین منصوبې او د افغانستان سره د پاکستان د تعلقاتو په اړه هم خبرې اترې وشوې. پریس کانفرنس ته د پاکستان صدر آصف علي زرداری وویل چې دوستان بدلېدې شي خو گاونډیان نشي بدلېدې. او دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین په منصوبه به هیڅ قسمه بهرنی دباو نشي قبولولی. دی وایي زموږ دی لړکی خبره یا سوچ باندې شوی دی چې ایران او پاکستان گاونډي ملکونه دي او د دوی ضرورتونه یو بل ته اړتیا لري او که پاکستان په امن کې وي نو دلته به هم خوشحالي وي. د ایران، افغانستان او پاکستان خپل منځي تعلقاتو باندې به هیڅ قسمه بهرنی دباو برداشت نکړي شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اویل چې د امریکا په نسبت کابل ته اسلام آباد ډیر زیات نږدې دی او دوی غواړي چې د پاکستان سره خپل اړیکې نورې هم مضبوطې کړي او د مسلو د حل لپاره به قابل اعتماد پالیسي جوړول وي. نوموړي زیاته کړه دی وایي کابل اسلام آباد د واشنگټن نه زیات یو بل ته نږدې دي. نو موږ غواړو چې په دې اړیکو کې چې کوم خندان دي هغه ختمول پکار دي او په دې منطقه کې چې څومره مسلې دي چې هغه زر تر زره ختم شي. زمونږ مشترکه مسلې دي او موږ هم دې مسلو را یوځای کړی یو. زه په یو طریقه ښه مذاکرات کولای شم کوم چې ما د خپل پاکستان رونو سره پرون هم وکړل او نن هم کوم او د هغه ټولو خطرو لار بنولی شي کوم چې زمونږ ګیر چاپیره موجود دي. د ایران صدر احمدی نژاد اویل چې ایران د ټولې نړۍ سره غوره تعلقات ساتل غواړي. د اویل چې منطقه کې به د هیڅ یو ملک لاسوهنه برداشت نه کړی شي. دی وایي زموږ په خطه کې چې کومې مسلې دي هغه خپل نه دي جوړې شوي بلکې دا د بهر نه په موږ راتپلې شوي دي او ځینې داسې ملکونه شته دی چې هغوی په موږ باندې حکمرانی کول غواړي. موږ دې منطقه کې امن او سوکالي غواړو او موږ به د مشترکه ګټو لپاره په شریکه کار کوو. د ذکر وړ ده چې د دې درې واړو ملکونو دا قسمه غونډې به روانې وي او راتلونکي غونډه به په کابل کې کولی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو په راپورټ کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او ایران د ولسمشرانو درې اړخیزه غونډه شوې ده. د دغه درې اړخیزې غونډې د کامیابۍ یا بریالیتوب په اړه زموږ همکار داود خټک د عوامي ګوند صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک سره خبرې اترې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا دا غونډه به په کومې لاس راوړنې ولري او که څنګه. نو هغه په ځواب کې ویلي
یو غونډه داسې وکړي چې امریکې په ایران باندې پابندۍ یا تحریمونه لګولي دي او هغوی غواړي چې ایران تجرید په دې غونډې سره ایران په دې کې موافق کړي چې خپل یوازې والی کم کړي، خدمتې کمې کړي. یو دا اهمیت دی. بل دا اهمیت چې دا غونډه داسې وکړي چې په قطر کې چې کوم دی امریکې او طالبانو په منځ کې مذاکرات راوغاوه، شور او خبره وه شوې ده.
خټک، ایران لدی مخ کې افغانستان او پاکستان د طالبانو سره خبرې اترو او دا دواړه فریقو افغانستان لسر فریقو او پاکستان ورسره، اوس آیا ایران هم دا کوشش کول غواړي چې په طالبانو سره په دې خبرو کې یا د افغانستان د امن په عمل کې یو لوی فریق جوړ شي که څنګه؟
خبر دې چې افغانستان د واکمنۍ د چای د هغه طالبان د واکمنۍ په ضد خلاف دي.
جی
نو ایران په لږه ده نو ستا یان د دې کول چې امریکا متزلزل کوي نو دوی ورسره په حق دي. خو کله چې افغانستان کې واکمنۍ شو دا شي به خلاف.
خټک، پاکستان خو د امریکا اتحادی دی، هم دغه سي افغانستان هم د امریکا اتحادی دی، خو د ایران سره امریکا مخالفتونه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ. نو د غونډه چې په اسلام آباد کې کوم کیږي، یو خو د امریکا دوه اتحادیان دي، بل خو د ایران دی، نو دا به امریکا ته څه قسمه پیغام ور ورسي او د دې به څه نتایج وي؟
پاکستان او د امریکا په تعلقاتو کې ډېر شورواله راغلي دي.
جی
یقین نه دی چې وروستو دا ویل کېدی شي چې پاکستان د امریکې هغه پخوانی اتحاد دي. ما یقین دی چې پاکستان او امریکې ته د استراتیژیکو تعلقاتو کومه کیسه به کېده، هغه اوس تاریخي څه ده. نو بیا چې تعلقات بدلېږي، پاکستان د څومره کوئی پوهېږي باندې ته اسلام آباد کې پاکستان نور امریکې نه د امداد یا ایډ غوښتونکي نه دی. البته که بیا چېرته فیصله کېږي چې ناتو دلته خپله سپلای یا اکمالات رکوي، نو هغې د پاره به پاکستان خپل شرطونه ولري او هغه شرطونه چې هغې په وجه به پاکستان ته دي
اقتصادی حالت بغیر دا پاتې کېدې شي څنګه سسټین کوي شي
باوی چې د دې کې چې د اسلام شي فساد یا د رفاتو د نور خبر مخنیوي وشي نو سونه عربه کې مشکلې دي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک سره مو خبرې اترې اوریدې چې د پاکستان، افغانستان او ایران د ولنش مشرانو د غونډې د اهمیت په باب له مشال رډیو سره غږېدلې ولې لګې د میرو سبب هم په دې اړه نورې بشپړې شنې نه واوري.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو اوري. په افغانستان کې د دولت وسوال او طالبانو ترمنس د جوړجاړي په بهیر کې د ایران رول به په دغه جوړجاړي څه مثبت یا منفي اغیز ولري، ځکه چې ک یو خوا د ایران او امریکا ترمنس اختلافات دي نو بل خوا په ایران د هم تورونه دي چې په لاندې کچه د افغانستان دننه د وسوال او طالبانو ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصيل د اسرار علم مومن پر رپورت کې.
پوسپینه ملکی د یوې خبری غونډې پر مهال د امریکا د بهنو چارو د وزارت ویاندی وکټوریا نولند څخه پوښتنه وشوه چې دا مهال په افغانستان کې د امنیت په غرض درخیزه مذاکرات په پاکستان کې روان دي چې پکې ایران هم ګډون کوي، او ښکاري داسې چې ایران هم غواړي چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې مهم رول ولوبوي. نو آیا د تهران لخوا د جوړجاړي په پروسه کې د ګډون سره به د افغانستان دننه حالات نور خراب نشي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهنو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نولند ویل هغوی څو واره دا خبره کړې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونو لپاره پکار دي چې په افغانستان کې د امنیت د پروسې ملاتړ وکړي. نو موري جاته کړه د دې لپاره چې ایران به په افغانستان کې د جوړجاړي په بهیر کې خپل کوم کردار ولوبوي، د هغې په فکر تر ټولو مهمه خبره بداوي چې د افغانانو ترمنځ د جوړجاړي حوصله بزي وکړي شي.
Frankly we think it's a process that gets to Afghans talking to Afghans.
زما په خیال سپینه خبره دا ده چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ وشي او دا به د جوړجاړي په پروسه کې بل پړاوي.
آیا د ایران لخوا د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په بهیر کې د رول لوبولو سره به په افغانستان کې د امنیت پروسې ته کوم زیان ونه رسیږي؟ کله چې مودا پښتنه په پېښور یونیورسيټي کې د ایریا سټډي سنټر مشر سرفراز خان وړاندې کې خو دا نه هغه ویل
نه زما دا خیال دی چې افغانستان کې باندې کې خبرې روانې دي، نو هغه کې چې د پاکستان او د ایران جمهوریت نوی نو هغه خبرې ګټورې نشي کېدلی. که خبرې امریکي او طالبانو منځ کې روانې وي، که خبرې افغان دولت او طالبانو منځ کې روانې وي، نو هغه سره د پاکستان او د ایران حمایت ډېر زیات ضروری دی. داسې هم حل جوړیږي چې هغه کې د افغانستان وطن خلک چې دی هغه په یو خبره باندې ځان پوه کړي او شمولیت کوي په یو حل کې، نو هغه ته د پاکستان او د ایران دواړو حمایت ډېر ضروری دی.
د رائټرز خبری اجانس لمخې په ایران تور دی چې په لاندې کچه د افغانستان دننه د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. نو کارپوهان او ډیپلوماټان د وړاندیز ورکوي کېدی شي ایران د دې د لارې په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو فشار واچوي. کله چې مودا پښتنه د سرپرست خان په وړاندې کې خود نه هغه ویل
اصل کې داسې دا د دنیا کې چې د ملکونو منځ کې تعلقات می هغه داسې نه ني چې امریکا او د ایران کې د اختلافات دي نور لرو کې نو هغه ظاهر شي پدې کې چې ایران او امریکا په افغانستان کې خراب شي. بولي چې ایران او امریکا خو مخکې اختلافات لرلو، او که تاسو ګورئ نو په عراق کې چې د ایران چې د هغې سره باقاعدګي سره مختلف خبرو کې تعاون کړی چې عراق شي. پاکستان کی دے یا ایران کی دے امریکی سر اخبار اختلافات لری، آپس کی مختلف اختلافات لری، او افغانستان حکومت سره اختلافات پذیری خبر ہماری لڑ شي. خدا سی پوائنٹ نہ ہم کی تاغی بادی یو بل سر اتفاق ہم کی دیشی او تعاون هم کې دي شي.
په افغانستان کې هغه کوم پوینټونه او خبرې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ پر اتفاق کې دي شي؟ کارپوزر فراز خان زیاتوي
ایران کې دي افغانستان کې به داسې حکومت واري چې کم د ایران کورنی معاملو کې دخل نه کوي، مسلکی معاملو کې دخل نه کوي، د ایران سکیورټي ته خطره نه وي، سالمیت ته خطره نه وي، د هغې نوکلیایي پروګرام ته خطره نه وي، هغې ته د خپل خاورې نه په ایران باندې عملی یا هغه خلک چې ایران سره دشمنی لري
د امریکا د بهنو چارو د وزارت ویاندی وکټوریا نولند په سپینه ماڼۍ کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي هغوی به چرې هم د افغانستان د ګاونډي هیوادونو لخوا د افغانستان دننه د هر څه ملاتړ ونه کړي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان دننه د ایران د رویې په اړه اندېښنې دي. نو دا یو ښه موقعه ده چې په اسلام آباد کې روان په دې درې اړخیزه خبرو اترو کې دغه ستونزه حل کړي شي.
تاسو مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه او بیا هم تاسو ته شننه لرو. د پاکستان په سفر تللی افغان ولسمشر حامد کرزی په اسلام آباد کې د دې هواد له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او نورو لوړپوړو مشرانو سره د غونډې پر مهال خپل ناهیلي ښودلې ده او له دې مشرانو سره یې مخالفت کړی دی. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې د دې مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل نه اورو.
د برتانی ګارډین ورځپاڼه په خپل مقاله کې لیکي د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د مشرانو د پلاوي او ټولو غړو په غونډه کې برخه واخیسته او په دې وخت کې افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستاني او مشرانو سره خپل مخالفت وښود. په دې غونډه کې د پاکستان له وزیر اعظم پرته د بهرنیو چارو وزیر، د پوځ او د استخباراتي ادارې ISI مشران هم ناست ول. ګارډین ورځپاڼې ته د دواړو هیوادونو چارواکو د نوم نه ښودو په شرط ویلي، په دې غونډه کې د حامد کرزی غږ دومره جګ شو چې یوسف رضا ګیلانی په خبرو کې مداخلت وکړ او غونډه ودروله. تر یوې وقفې وروسته بیا غونډه پیل شوه چې پکې یوازې لوړپوړو مشرانو برخه واخیسته. د ورځپاڼې په خبره حامد کرزی د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی او پر دې هیواد د وسلوالو طالبانو د ساتلو تور پورې کوي. ورځپاڼې ته چارواکو ویلي، د غونډې پر مهال یو وخت داسې راغی چې افغان ولسمشر کرزی ظاهرا د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر څخه وپوښتل چې آیا دوی به وغواړي چې نجونې په پاکستان کې په پوهنتونونو کې سبق ویلو ته پرېنښودل شي. د 1990 لسیزې په وخت په افغانستان کې طالبانو د نجونو سکول یا مکتب ته پر تګ او د ښځو پر کار کولو بندیز لګولې وو. یو کس چې په غونډه کې و د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، کرزی په زیږ ډول له پاکستان غوښتنه وکړه چې طالبان دې خبرو اترو ته حاضر کړي. دا کس وایي د پاکستان مشران د کرزی په تیز رویه حیران شول. تر دې مخکې هم افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان غوښتي چې د طالبانو د مشر ملا عمر په ګډون نور هغه دې د خبرو میز ته راولي. ګارډین ورځپاڼې زیاتوي، تر دې غونډې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر د بهرنیو هیوادونو د خبریالانو یوې وړې غونډې ته وویل دوی ملا عمر نه لري چې راپیدا کړي.
د ګارډین ورځپاڼې په تبصرې کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر له پاکستاني چارواکو سره توندې خبرې اترې کړې. اوس به له دې واورو چې د امریکا چارواکو د افغان ولسمشر د بیان ستاینه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر د سولې د بهیر په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزی وروستي بیان ستایلی دی. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو هم د دغه بیان چې ولسمشر حامد کرزی ویلي د سولې په خبرو اترو کې افغان حکومت اوس ډېره برخه لري هرکلی کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا د خبرو جزئیات د اسوسییټډ پریس د رپورت لمخه درته ما حسابي شهید ژباړلی. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا د زیارت په ورځ د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ستاینه وکړه چې په یوه مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت او طالبانو په وروستیو کې درې اړخیزه خبرې پیل کړې دي څو جګړې ته یو سیاسي حل لار ولټول شي. پنیتا د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالانو ته وویل د ولسمشر کرزی بیان چې د څپخلې کړې دي هغه د دې چې افغانستان اوس د سولې په بهیر کې ډېر ګټ شوی دی. د پنیټا په وینا دا ډیر ګټور کار دی چې وکتل شي امریکا د سولې د خبرو لالارې بریالي کېدای شي. حامد کرزی وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته په مرکه کې د زیارت په ورځ له طالبانو سره د روغې جوړې خبره یاده کړې وه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ولسمشر حامد کرزی خبره رد کړه او په یو بیان کې وویل چې طالبانو د کابل له حکومت سره هیڅ ځای خبرې نه دي کړې. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې درې اړخیزې خبرې مهمې دي ځکه چې پخوا به طالبانو ټینګار کاوه دوی یوازې له امریکا سره خبرې کوي او د کرزی له حکومت سره یې نه کوي. افغان چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې امریکا تیره میاشت ومنله چې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان د حکومت استازي هم شامل کړي، خو د امریکا چارواکو د دې خبرې پخلی نه دی کړی. امریکایي چارواکو ویلي که چیرته له طالبانو سره د غاړي کې ګټورې شي او نتیجه ورکړي نو بیا به دوی له طالبانو او افغان حکومت سره یو ځای خبرو ته کینی. د سپینې ماڼۍ ویان جیکرنی دانه تاییدوي چې درې اړخیزې خبرې دی چې له ولسمشر اوباما سره سان فرانسیسکو ته روان وو. خبریالانو ته یې وویل چې امریکا ځان د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ته ژمن بولي او په دې برخه کې له خپلو هلو ځلو به د افغانستان حکومت خبر ساتي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو یو ویانت جنرال جاکوبسن هم د ولسمشر کرزی د بیان ملاتړ کړی دی. دی وایي چې دا خبرې چې پیل شوې دي یو مخ په سم لور کار ورسره روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نیولند وویل د ولسمشر کرزی بیان د ښکاره کړی دی چې د او د حکومت دې ته چمتو دي چې په سیاسي روغې جوړې کې داخل شي او دې هڅې ته امریکا د افغانستان په لس کلنې جګړې کې د یو مهم پرمختګ په سترګه ګوري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
مشال رادیو نو روسي خبري خبرونه وري په داسې حال کې چې د امریکا حکومت د افغانستان د مسلې د یو سیاسي حل د مندلو په هدف ته د هیواد له وسوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. ناتو ویل دی بهیر سره سره به په افغانستان کې مشت بهرني ځواکونه د افغان وسلوالو طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل له واشنگتن نه د هارون باچا رپورټ کې.
د ناتو عمومي سکرتر اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونې روم ته د خپل سفر پر مهال ورسته له هغې کړي چې افغان ولسمشر حامد کرزي امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل سره په مرکه کې ومنله چې د امریکا افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د جوړجاړي پټې خبرې ترې پیل شوې دي. رویټرز ایجنټس د ناتو د عمومي سکرتر له خولې لیکلي چې وایي څومره څومره چې موږ په طالب وسلوالو پوځي فشار ته دوام ورکوو نو هماغه عمره بعد دوی لخوا د خبرو میز ته د راتلو چانس زیات پیدا کیږي. نوموړي دغه راز هوډ څرګند کړی چې د ناټو پوځي فشار به وکولی شي د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته لار هواره کړي. د راپورونو پر اساس افغان ولسمشر حامد کرزي په دا وروستیو کې داسې انګیرله چې ګنې له طالب وسلوالو سره د امریکا په خبرو کې د حکومت یو خوا ته ساتل شوی دی. د افغان طالبانو په حواله هم ویل کېدل چې دوی نه غواړي د کابل د یو داسې حکومت سره چې د واشنگټن په اشارو چلیږي د روغې جوړې خبرو ته کښېني. په عین حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر داودزی په اسلام آباد کې رویټرز ایجنټس ته ویلي که چېرته خبرې کېږي نو پکار ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي او زیاته کړې ده چې موږ غواړو دغه پړاو ته ورسیږو خو لا هم نه یو بریالي شوي. د ناتو عمومي سکرتر خاغلی رسموسن هم همدغه خبره کړې چې وایي د روغې جوړې خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ لاړ شي خو ورسره بیا ټینګار کړی چې په خبرو کې ښکیل ټول خواوې باید د ترهګرۍ غندنو کې او د افغانستان اساسي قانون ومني په شمول د هغه مادو چې د میرمنو او بشر حقونو ته د درناوي خبره کوي. نوموړی البته ډېر باوري نه دی چې ګنې د دې شرطونو په عملي کېدو سره به د خبرو اترو له لارې د افغانستان مسله حل شي خو ویلي دی چې بیا هم دغسې یوه هڅه باید وشي. بل پلو امریکا او ناټو بیا د یو پیاوړي افغان ځواک چې د درېنی ملکو په شاوخوا کې د پولیس او پوست سرتیري به ولري د تیارولو کوششونه تیز کړي دي. سوله 2014 میلادي کال مخکې مخکې ورته د افغانستان د امنیت ذمہواری ورپغاړه کی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال رادیو اوري او وسم د اسلام آباد د سیاسي موضوعاتونه بلوچستان ته ورسو. په کوټه کې نن یعنی جمعې ورځ د اغوا برای تاوان یا تختونو او بدمنۍ د پیښو پر ضد د هرتال اعلان شوی دی. د بلوچستان په حکومت کې د ګډو دوه ګوندونو عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علماي اسلام فضل الرحمن ډلې جلا جلا د دې کار بندیز اعلان کړی دی. له دې خارا د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر تفصیل لري.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې شریکو یا دوه ګوندونو د دې صوبې په سر شار کوټه کې نن یعنی د جمعې په ورځ د دې هړتال اعلان کړی دی. عوامي نېشنل ګوند د دې هړتال اعلان څلور ورځې وړاندې او جمعیت علما اسلام ګوند بیا د دې هړتال اعلان د پنځشنبه په مازدیګر په یوه خبري غونډه کې وکړ. سره له دې چې د دواړو ګوندونو د هړتال هدف او غوښتنه یوه ده خو نه یوازې د دې اعلان بلکې خبري غونډې هم بیل وسوې. عوامي نېشنل ګوند د دې هړتال اعلان د یاد ګوند د صوبایي صدر د موټر د بیولو پر ضد کړی چې د همدې ګوند صوبایي صدر اورنګزیب کاسی په خبري غونډه کې داسې ذکر وکړ. کله د خپل کور خوا ته رهي وم نو په یوه سپین صرف ډوله موټر کې څلور وسلوال کسان راته ودرېدل او د ټوپک په زور یې زه له خپل ځان سره بل موټر ته کښته کړم. تر اوه اته منټه پورې یې په جنا ټاون کې له خپل کور سره ګرځولم او تر هغه وروسته یې د جنا ټاون له جومات څخه د سلو ګزو په واټن چې د هغه بالکل مخامخ د جنا ټاون نوې پولیس تاڼه ده زه بیرته پرېښولم.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا صوبایي حکومت ته درې ورځې وخت ورکړل شوی و چې که یې په درې ورځو کې ملزمان ونه نیوله نو د جمعې په ورځ به په کوټه ښار کې هړتال کوي. د اورنګزیب کاسی په خبره په دې کې هیڅ پرمختګ شوی نه دی او نن یعنی د جمعې په ورځ یې هړتال اعلان کړی. بلې خوا ته جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د پنځشنبه په مازدیګر بیا د خپل یوه غړي د تښتونې پر ضد د هړتال اعلان وکړ. د یاد ګوند یو مشر حافظ حمدالله د دې هړتال په حق له مشال راډیو ته وویل
موږ احتجاج د بدعملۍ خلاف دی، د اغواکارانو، د ډاکوګانو، د قاتلانو خلاف، او په دې کې مختلف خلک، مختلف بېګناه خلک مړه دي، اغوا شوي دي، او خاص کر دا اوس نوې تازه چې پېښه شوې ده د جمعیت علما اسلام صوبایي سالار او جنرل سیکرټري ضلع کوټه حاجي عبدالصادق صاحب برای ماښام د 11 بجو سلا پته وو اغوا شوي دي. دا احتجاج په دغه لړ کې
په داسې حال کې چې عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فیډله له لومړۍ ورځې راهیسې په بلوچستان کې د حکومت برخه ده. له حافظ حمدالله څخه مې وپوښتل ستاسو احتجاج د چا پر ضد دی؟
دا ذمهداري د وزیرانو نه ده، دا ذمهداري د پولیسو ده، د ایف سي ده، د لیویزو ده، د فوج دا د وزیرانو ذمهداري نه.
سره له دې چې د حکومت مخالف ګوندونو په بلوچستان کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې د پیښو پر ضد په وار 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 احتجاج کړی، خو دا لومړی ځل دی چې په دې صوبه کې په خپله حکومتي ګوندونه د دې پیښو پر ضد احتجاج او هړتال کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال راډیو ری په کوټه کې مو د دوه سیاسي ګوندونو لخوا د هړتال او کاربندیز د اعلان په باب راپورټ اورید. له همدې سره د خبری خپرونې نیمه برخې ته راورسیدلو. پنځه نیمه بجې شوې دي. عبدالحی کاکړ را سره په سټډیو کې دی، د دې سات لنډ خبرونه به ترې واورو.
دا افغانستان ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان او امریکا ژغ کړی چې دا اړیکو په مخ کې د پونه پراته خندونه لري کړي چې دا ډول په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی د ایښودلو لپاره اخصصي ګامونه کې پرمختګ رامنځته شي. د پاکستان په قبایلي سیمه کورمه کې یو 14 سوي چې پکې اووه کسان وژل شوي، خو د پاکستان مطبوعات د وژل شوو شمېره تر لس زیاته شایي. افغان طالبانو د ولسمشر حامد کرزی هغه داور رد کړی چې امریکا او افغانستان د دوی سره د امن د تړون لپاره درې اړخیزه خبرې اترې کوي. امریکا په دې وروستي کې د پاکستان جماعت الدعوا ګوند مشر حفیظ سعید په جلسو کولو اندېښنه ښودلې ده. د شام حزب اختلافای د ملګرو ملتونو لخوا د ولسمشر بشار اسد له چوکۍ د ګوښه کېدو د قرارداد د منظوري وروسته د دې هیواد امنیتي ځواکونو د خمس پر ښار بمباري کړې ده.
لند خبرونه چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل په روانه خبری خبرونه کې بعد هغه غونجونو حال هم در کړو چې عمر زیات شوی دی، خو واده یې تر اوسه نه دی کړی. په ټولو نه کې د دوی څه حیثیت دی، خو اوس د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې ریاض موسی خیل کتنه کړې.
نن د پاکستان یو شمیر د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د بلوچستان په صورت حال او د دې د هواري د پاره د وزیر اعظم لخوا د ټولګوندي زغونډې رابللو په اړه لیکلې ده. دې لړکې ډان ورځپاڼه وایي چې یو طرف ته د بلوچستان د خلکو رکېدل او وجل روان دي، نو بل طرف ته یو خاص ډله د بلوچستان بلتون خوخو له اړه خپنخه کیږي او دغه خلک هغه پنجابیان دي څوک چې بلوچستان کې میشت دي. ادارې زیاتوي چې د وروستیو کې د اوو پښتنو وجلو سره دا پیغام مخې ته راغلی دی چې آیا بلتون خوخي غواړي چې په دې امریکا د حکومت او چارواکو پاملرنه بلوچستان ته راوګرځوي. اداري وړاندې وایي چې ټولګوندي زغونډه ډیره خبره ده، خو د دې ګټې به هل روزي کله چې د بلوچستان مرورې ډلې سیاسي ګوندونه او پوځي او استخباراتي چارواکي کینی او د دغې لانجې حل په سنجیدګۍ سره الټوي، او که داسې نه وي نو څنګه چې بلوچستان مخکې په اور کې سوځېدو همدغه سبا اوس هم سوځي. دا شان دی نیوز چې د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه ده خپل اداري کې لیکي چې ډیره موده وشوه چې بلوچستان کې ناامني روانه ده او حکومت داوه کوي چې هغوی د بلوچستان د پاره ډیر سکړی دي. اوس که حکومتي داور اختیا وګڼل شي نو بیا د دې نه امنه ذمہواری د چا په سر ده. اداري وایي چې دا هم ډیره خبره ده چې د بلوچستان معاملې ته د وزیر اعظم پام په داسې وخت کې راوګرځېدو کله چې دا معامله د نړیوالې میډیا او د امریکې په ایوان نمائندگان کې د بحث لاندې راغله، نو په دې وزیر اعظم ټولګوندي غونډه راوبلله، خو باید چې اوس دا غونډه څه ګټورې نتیجې هم راوړي. دغه رنګ د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه اکسپرس ټرایبیون خپل اداري کې وایي چې وزیر اعظم هم په هغه ورځ د بلوچستان په اړه ټولګوندي غونډې رابللو اعلان وکړو کله چې د بشري حقوقو لپاره د سینټ کمیټې د حکومت او عدلیه پام د بلوچستان صورتحال ته راوګرځولو. اداري وایي چې 2008 کې د حکومت له طرفه بلوچستان پیکیج اعلان شوی و، کم سره چې د خوشاله امید په نظر راتلو، خو ولې د بد مرغه په دې هیڅ عمل اونه شو. او اوس چې وزیر اعظم کم اعلان کړی دی، که په دې پسندیدګۍ سره عمل وشو نو کېدی شي چې د بلوچستان امنیتي وضع ورسره ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایف پی خبری آژانس په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ په درې اړخیزه خبرو لیکلي چې دغه به د سیمې په امنیت او پرمختګ سره مثبت رول وغورځوي. اخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د عراق او افغانستان د امریکا جنگي ځواکونو د وتلو وروسته به هم امریکایي خپل نیول شوي دښمنان بندیان ساتلي وي. د دې دواړو لیکونو مهمې برخې د فرخنده وزیر نه د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې اورو.
AAP خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د افغانستان او ایران ولسمشران به په دغه سیمه کې د امنیت په خکولو او د یو بل سره په تجارت مهمه خبري کوي، او زیاتوي ممکنه ده په دغه درې اړخیزه خبرو د تهران او اسرائیل ترمنځ روان اوسنی تورونه هم اثرات وغورځوي. اسرائیل روانه اونۍ په جارجیا، هند او تایلند کې د خپل سفارتکارو پر ضد د ترهګر بریدونو تورونه په ایران لګولې دي. چې دغه د خبره هم ښکارا کوي امریکا او یا اسرائیل ممکن ده د ایران خلاف پوځي عملیات وکړي. ای ای پی د یو پاکستانی چارواکي لخلي لیکي دوی داسې فکر نه کوي چې ګینه د ایران او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی به دغه سرمشریزه غونډه متاثر کړي. د دې خبرو یو مهم مقصد دا هم دی چې په افغانستان کې د وسوالو طالبانو سره د سولې په عمل د پاکستان سره ګټلې خبرې وکړل شي چې د دغه هیواد لسک لن جنگ اوس په یو تلپاتې امن او سوله کې بدل شي. کابل په دې هم اندېښمن دی چې باید د امریکا او طالبانو سره د خبرو په عمل کې د پامه ونه غورځول شي. په دې وروستو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې د کړکېچ سره مخامخ شوې دي او د امریکا د نیوکو باوجود هم پاکستان وایي دوی د تهران سره د بلیونونو ډالرو د ګیس د پایپ لاین د منصوبې په اړه به خبرې کوي چې د خپل هیواد د توانایي په بحران یو څه کابو ومومي. اخوا په امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله وایي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په دې وروستو کې دا ویلی وو امریکا هله لري چې په 2013 کال کې به د دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. سرنګ چې دوی په عراق کې پالیسی خپل کړه خو په ګوانتنامو او داسې نورو ځایونو کې به لا هم خپل دښمنان بندي ساتي چې دینه دا هم معلوميږي که څه هم د عراق او افغانستانه د امریکا ځواکونه ووزي خو دوی به په دغه سیمه کې خپل اثر تر هغه جاري ساتي تر څو یې دښمن ته په مکمل ګاماته نوی ورکړې. ورسپانه لیکي امریکا د عراق او افغانستان جنگ ختموي خو ولې دا هم وایي چې قیدی به لا هم په خپل ولکه کې ساتي چې دغه د پښتنې هم راپورته کوي. دوی به دغه خلکو په قید کې د ساتلو لپاره په آینده کې څه جواز ورکوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو او امریکا د پاکستان په لاهور او کراچۍ ښارونو کې د دفاع پاکستان کونسل په روسي او عوامي غونډو کې د نړیوالو ترهګرو ډلو د غړو په ښکاره ډول د ګډون کولو لامل اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو لمخې امریکا او پاکستان د خپلو خرابو اړیکو د بیا ښه کولو هڅې کوي. هارون بچا په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا خارجه وزارت د اعلامی په خبرولو د دفاع پاکستان کونسل په عوامي جلسو او په 13 په دغه غونډو کې د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید په راخکاره کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي نوموړی چې په ممبئی ښار د 2013 کال د ترهګر بریدونو لپاره د هند لخوا تورن شوی ورته مطلوب دی د پاکستان په لویو ښارونو کې ښکاره جاره د امریکا خلاف وینا وکړه. د امریکا د خارجه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی لشکر طیبه چې اوس مهال د جماعت الدعوه په نوم خپله سختریزه ایجنډا پر مخ بیایي لال قاعده سره د دې د اړیکو له امله پرې نړیوال بندیزونه لګول شوي دي. اعلامیه زیاتوي د امریکا حکومت په دوامداره توګه په پاکستان غږونه کوي. سعودي عادي ترهګر ډلې پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قرارداد سره په سمون کې خپلې ذمهوارۍ سرته ورسوي. په دغه قرارداد کې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه پابندي سود په نښه کړل شو ډلو شتمنه کنګل کړي دوی ته د وسلو د ملاوېدو لارې وتړي او په خپله خاوره د نړیوالو ترهګرو په توګه د جندل شو تنانو د تګ را تګ مخه ونیسي. د دفاع پاکستان کونسل ایجنډا صدا او کم قوتونه په شاولاړ دی. په واشنگتن کې میشت پختون سړنکار امتیاز علي وایي چې د غلارې د پاکستان اسټابلیشمنت غواړي ملکی حکومت تر فشار لاندې راولي سو له امریکا سره اړیکو بیرته پر ځای کول ته پرې نګدي.
دا وی چې کومه غټه ایجنډا ده او وی چې د پاکستان د امریکای د غلامۍ نه آزادولي او د پاکستان خود مختاري هغه بحالولي دا داسې غټه داغي د ایجنډې ټکی دي چې د پاکستان او د امریکای اړیکې په نورې هم خرابې کی. د پاکستان د فورس اسټابلیشمنت په دې کې بالکل لاس لرلی شي اغي چې کوم پاکستان کې سیاسي ګوندونو اوی هغه شان د مت لاندې نه دی اوس اوی به کوشش کوي چې دغه شان واړه واړه لکه جنرال حمید ګل لپاره دغه شان شیخ رشید احمد لپاره بیا چې کوم د ترهګر ډلې دي نو دا هغه خلک راغون کړی دي.
امتیاز علي وایي چې امریکا که څه هم غواړي له پاکستان سره اړیکې پر ځای شي خو بیا به هم دغه عناصر پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو لپاره پر پاکستان فشار واچوي.
د دفاع پاکستان په نوم باندې چې کومه دا ټولنه را منځته شوې ده او دا غي چې کومه ایجنډا ده هغه د دوانو هیوادونو د اړیکو په منځ کې یو غټ خنډ دی. امریکا به غواړي چې د پاکستان حکومت ته ووایي چې یاره هلته کومې ترهګرې ډلې دي چې په هغې کې دا لشکرې طیبه دي او دا نورې غوندې ډلې دي او دوی ښکاره هلته کې جلسې جلوسونه کوي، نو په دې باندې به یو فشار اچي چې دغه خلک د جلسو جلوسونو نه بند کړي.
باید وویل شي د امریکا لپاره د پاکستان سفیر شری رحمان وړمه ورځ په واشنگټن کې د سولې د انسټیټیوټ په نامه د امریکا په یوې څېړنیزې ادارې کې د وینا پر مهال د خپل حکومت د هغه دریځ پخلی وکړ چې وایي د ترهګرۍ او افراطیت پر ضد به کوټلې اقدام وکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو اوریدا. افغانستان ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته د دورې په اوږدو کې د پاکستان د سیاسي او پتیره بیا د مذهبي ګوندونو سره کتنه او ورسره د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کول شامل دي. پښتنه دا ده چې د پاکستان سیاسي جماعتونه پتیره بیا مذهبي ګوندونه د سولې په بهیر کې آیا رول لوبولی شي او که څنګه؟ همدا پښتنه عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې څېړلی.
له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په لیدو کې د پاکستان درې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن، جمعیت علما اسلام سمیع الحق او د جمعیت اسلامي مشران شامل دي. په داسې حال کې چې افغان حکومت او امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړې، نو د سیمې د چارو کارپو خادم حسین وای دا د شخړې د هوارو لپاره د ولسمشر حامد کرزی د درې اړخیزه پلان برخه ښکاری.
وزما خلک چې حامد کرزی صاحب عمدغه عمل چې کوم د درې اړخیزه د ډایالوګ یا د مکالمې عمل شروع شوی دی، هغه دا دی چې افغانستان کې د نننه ډایالوګ، بیا د افغانستان سره د سیمه ییز ریاستونو ډایالوګ او بیا د نړیوال ریاستونو ډایالوګ. دغه مکالمه کې دغه وړي وړي دایرې ډېر لوی رول لوبولی شي چې کوم د افغانستان کې د دننه مکالمې خبره ده، نو د افغانستان سماج او د افغانستان ریاست او د افغانستان دولت تعمیر کولو کې او بیا ادرولو کې او په مخ کې بوتلو کې د دې رول بهرال شته.
د درې واړو مذهبي ګوندونو په اړه ویل کېږي چې د افغانستان د شاوخوا درې لسیزې جګړې مهم لوبغاړي پاتې شوي، خو د دوی په اړه یو عمومي فکر دا دی چې د پاکستان فوج او جاسوسي ادارو په اشاره په افغانستان کې د پاکستان ګټې پر مخ وړي. نو دې ته په پام سره آیا دوی د افغانستان د ستونزې د هوارو لپاره یو آزادانه رول لوبولای شي؟ یو ځل بیا خادم حسین،
افغانستان کې متصادم ګوندونه څومره چې دي د افغانستان دولت نه علاوه، هغه کې دې قسمه پارټو کې هغه د مولانا نسیم الحق مدرسه ده، دارې حقانیه ده، هغه د مولانا فضل الرحمن مدرسې یا سیاسي جماعت ده، هغه د قاضي حسین احمد په حواله دي حزب اسلامي سره یو ډېر لوی تړلې جماعت ده. یو آزادانه حیثیت هم دی لري س د سیکولې شي دي چې هغه متاثر کی د تاثیر لاندې راولي. غالبا د حامد کرزای سره ملاوېدل یو مهمه خبره ده.
خود افغانستان پر چارو ژور نظر لرونکي ایمل خټکوای د دې سربېره چې پر مذهبي ګوندونو دا تور لګیږي چې د پاکستاني استابلیشمنت په اشاره د افغانستان په اړه سرګرمانی کوي، خود د پوینا د سولې په بهیر کې دوی په اعتماد کې اخستل یو ګټور ګام دی.
په پاکستان کې تاسو په سره چې دلته کې کوم سیستم چې د حکومت ادارې کې بالا دست دي یا په فیصله جوړونې کې رول داخل، نو هغه چې د هغه هم یو رول شته. په دغه پاکستان باندې چې دغه د مذهبي جماعتونو سره ملاوي دي یا مذهبي جماعتونو پر دامن سلسله کې خبرې اترې کول او هغه دامن نه پاره تشکیل ما په خیال باندې د دې یو ګټور قدم دی.
ځینې کارپوهان بیا د فکر کوي چې مذهبي ګوندونه هغه وخت افغانستان په سولې کې یو ډیر اغیزمن او تر یو حد پرېکړند کردار ادا کولای شي کله چې دوی د پاکستان د برلاسي قوتونو له نفوذ آزاد شي.
مشال ریډیو نو وروستۍ خبری خبرونه اوري او به هم تاسو شننه لرو اغم د پاکستان د سیاست پاړه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د یو پوځي دیکتاتور جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال د خپل سیاسي ژوند پیل وکړ، خو نن هماغه د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې په مشرانو سختي نیوکې کوي. نیوز آنلاین مجله کې لیکوال نادر حسین په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې ژباړه یې درته نجیب امیر وړاندې کوي.
نیوز آن لائن کې لیکوال نادر حسن د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په اړه لیکي. هغه د بینظیر بوټو تر وژل کېدو وروسته په حادثاتي ډول د وزیر اعظمۍ چوکۍ ته رسیدلی و، په داسې حال کې چې د پیپلز ګوند مشر سیاستوال امین فهیم تر ټولو پیاوړی نومان ګڼل کېدو، خو دا چانس ګیلانی ته ورکړل شو ځکه چې هغه د آصف علي زرداری لپاره تر ټولو خوندي کس ګڼل کېدو. مجله لیکي په 2008 کال کې چې د انتخاباتو په نتیجه کې پیپلز ګوند اکثریت ترلاسه کړ، او د ګډ حکومت د جوړولو لار ورته برابر شو. نو داسې ښکاریده چې د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره به ممکنه ده د چودري احمد مختار او شاه محمود قریشي ترمنځ د کوم یو ټاکنه وشي، خو دا موقع یوسف رضا ګیلانی ته ورکړل شو. لیکوال نادر حسن لیکي د وزیر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د یوسف رضا ګیلانی لپاره لومړنۍ میاشتې ښې نه معلومې دي، ځکه هغه ته د یو ګوډاګي وزیر اعظم په توګه کتل کېدل، څوک چې یوازې په دې موخه ټاکل شوی چې د آصف علي زرداري لپاره کومه ستونزه جوړه نه کړي، په چوپه خوله خپله 15 کلنه موده پوره کړي او بیا ورنه د دې کار لپاره مننه وشي. په مقاله کې وړاندې راغلی خو اوس چې د هغه د کار د مودې ختمېدو ته یو کال پاتې دی، د ګیلانی فعالیتونو ټول خلک حیرانه کړي دي. په پیپلز پارټۍ کې نوموړی یو له هغو څو کسانو څخه دی چې د پاکستان په پوځ د سختو نیوکو د کولو جرأت وکړ. نوموړی په داسې وخت کې چې د ملي پخلاینې د قانون په سر حکومت د نسکورېدو د ویرې سره مخ و، د پوځ په سر لښکر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې یعنی ISI په مشر جنرال احمد شجاع پاشا باندې نیوکې وکړې او هغوی ته دا تاثر ورکړو چې هغه یوازې د پاکستان خلکو ته جواب دی. مجلل کې کله چې پوس په مومندو کې د ناټو د عملیاتو پر سر واویلا کوله، نو ګیلانی پرې ځوابي ټکونه وکړل چې اوسامه بن لادن ته پاکستان کې د اوسېدو ویزه چا ورکړې وه. نوموړي د خپل سیاسي سباون پیل د پوځي ډیکټاټور جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال کړی و، خو نن هماغه کس دی چې پوس ته سترګې برندوي. په نیوز آنلاین کې لیکوال نادر حسن وړاندې لیکي، یوسف رضا ګیلانی دا خبره خلکو ته جوتول غواړي چې پوس د حکومت په چارو کې لاسوهنه کوي او بهرنۍ کړنلارې په خپل قابو کې ساتلې ده، خو نوموړی هغه حدونه نه پار کوي چې په نتیجه کې به پوز دې ته اړ شي چې هغه له دندې لرې کړي.
مشال ریډیو ته SMS راولېږي.
بالکل، تاسو اوس کولی شئ مشال ریډیو ته د SMS لارې خپل پیغامونه راولېږي. د SMS لپاره زموږ شمیره ده
03325333 3 3 5 1.
نو بیڑا اکرے ہم دا اس مکتا اس ام اس راو لے گئی.
تاسو ته مو د اس ام اس شمیرې وویلې. البته د اس ام اس د شمیرو وروسته تاسو ته یو یادونه لرم، هغه دا چې تاسو نه یوازې خبرو سندرو او د مشال رادیو په ژوندو خبرونه کې د اس ام اس لاري موږ سره برخه اخیستئ شي، بلکې تاسو کولی شئ خبری خبرونه کې هم موږ سره برخه واخلي. په خبری خبرونه کې هم که تاسو مهم او داسې د خبری چوکاټ سره مطابق اس ام اس یا مهمه خبره وي، موږ ته کولی شئ چې راولېږي د پروګرامونو په اړه خپل نظریات موږ ته راولېږي. د خبری رپورټونو په اړه هم کولای شي، د شنونو تبصرو په اړه هم موږ ته کولای شي. لکه ګوري موږ ته دغه وسې سمس راغلي دي د جاوید پونوم چې د سعودي عربستان نه موږ ته سمس کړي. مشال رډیو ته سلامونه ویل دي او بیا د سلامونو وروسته موږ ته ویل دي چې د سهار لوو بجونه تر 9 بجو پورې زموږ خبرونه هلته صفه نه اوریدل کیږي. د دې وجه پښتنه کړي، د دې وجه به زموږ تخنیک د چارو کارکونکو ورته جواب کړي شي. موږ په منځنۍ صفه 421 کې پاک صافی اوریدل شي. زه خود هم راویل شم او د غرض موږ د زین نور اوریدونکو هم لکه د عمر خان کاکړ پونوم د پوپلزی کلینا اس ام اس کړی دی او موږ ته سلامونه ویل دي، خو موږ نه سندره غوښتل. البته خبری خبرونه کې موږ سندري نشو خبرولای، سندره لپاره ځانګړي خبرونه لرو. یو بل اوریدونکو موږ ته امین خان بادیزی اس ام اس کړی او هغه د یو سیاسي ګوند ډیره زیاته ستاینه کړې. مشال رادیو بی پلی رادیو دا بی پری رادیو دا بی پری خبرونه لري، نو هڅه وکړئ چې موږ ته داسې سمسونه راولېږي چې ستاسو د کلی ستاسو د کور ستاسو د ستونزو پړې چې موږ نه اوریدلې او چارواکو نه اوریدلې، موږ به د چارواکو د غوګونو تر غوګور وسو. او د غرس کچېری ستاسو سو خپلوان وریکې لادره کې هم موږ ته اس ام اس کولای شي. لادره که کسان مو یاد کړل په دې اړه درته په خبري خبرونه کې رپورت لرو. په اسلام آباد کې د بيدارک شو یو کسانو د کورنۍ غړو یو احتجاجي کمپ لګولې دي. دغه خلک له حکومت نه غوښتنه لري چې د دوی د کورنۍ او بيدارک شي بغړي دي را پیدا کړی. د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دغه کم ته ورغلی دی. په دغه کم کې د مسلم لیگ ګوند مشر میانواز شریف هم وینا کوله. راځي په ګډه دغه رپورت ورو.
د شروع د ورځې نه لګېدلې دی کمپ کې یو شمېر هغه خلک، نارینه، زنانه او ماشومان ناستي چې د کور خلک یې بې درک دي. د جمعې په ورځ ماسپخین د مسلم لیگ نواز دلی مشر میانواز شریف ته کمپ دوره وکړه او د خلکو سره د خواخوږي سرګندونه وکړه.
د دوی وینا وا چې مسلم لیگ نون با د بی درکو خلکو سره وی او د دوی د بازیابۍ د پاره د یوې قربانۍ نه هم مخ نه اړوي. د زیاتوي
یا جمهوری حکومت ہے، اس جمهوری حکومت کے ہوتے ہوئے چند مہینے پہلے، چند ہفتے پہلے
دلته جمهوری حکومت ته او د هغه باوجود سو ونی او سو میاشي وړاندې خلک بی درکې کیږي. دا هر څه د حکومت د نظر لاندې دي، خو بیا هم د چا دومره وست نه رسی چې د دوی ته پوسو کړی. مال شرم راځي په دې معاشره کې مونږ دا تماشه وینو. ډیر افسوس دی چې دا خلک ورکیږي او د هغه خپل خپلوانو ته پته هم نه لګي چې دوی څه شو، څنګه دي او د چا سره دي.
د دې وړاندې د زیارت پورس د جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضی حسین احمد هم د کیمپ دوره کړې وه. مشال ریډیو سره خبرو کې د بیدرک تن مسعود جنجوا کورودانې او د غیر سرکاري تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس مشرې امنه مسعود جنجوا وویل چې تر دې دمه حکومتي چارواکي د دوی خوال نه دی راغلي، ولې د زیارت پورس د بیدرک خلکو لپاره د جوړې کړې شوې کمیشن مشر ریټایر جسټس جاوید اقبال دوی ته د کیمپ ختمولو ویلي وو. دا زیاتوي
د سره هیڅ ثبوت نشته، بے بنیاد الزامات دی باندې لګیدلی دي، ثبوت چې نشته چې بس ډیسپیئر کوي، مسنګ کوي، مخکې نه راوړي، عدالتو کې نه راوړي. اگر ثبوت نشته نو عدالت کې راوړه کنه، هیڅ ثابت نه دی، بس پری دا کوټ مونږ حواله وکړه. مسنګ کول خو اس دغه خو بالکل اجازت نشته.
دغه شان یو بل زنانه چې د سواد سره تعلق دی او د 13 کالو راسه اسلام آباد کې اوسي، وای چې دا 9 کالو راسه خاوند روکته خو حکومت هیڅ نه کړ.
نیم کال ہی ویسے جی تو اس پتم نشتا کمیشن لگ گیا تھا گوری سپریم کورٹ لگ گیا تھا گوری لا اس پتم نہ لگے دلے تو خپل ہو خطا والا جم درزے دے شم خپل زان سٹڑا کے والا جم زک جی د خپل بچو د پار من سر یو اللہ دے
کیم کے موجود یو بل زلمی چ عمران نومی گی وای چ رور یہ وکیل دے خود 13 کال جولائی د میاش نا بے درک دے د ویناوا چ رور یہ د کور د گٹی وٹی ذمہ وارو او نن سبای وقت ډیر پگرانت ری گی
دا زما مشرور زمونگا سورس آف انکم واحد دا ہو امونگ دا کور ٹول دار مدار پتہ باندھے ہو امونگ اس اسو خوم نشتا زم مشر یم دا کور او دوام ور کوٹی ور یان دی یم مور دو دوام کا شران خور یان دی زخ پل سٹڈیو کم کا ز دے کارن پس او گرزم کا ز دا کور خرچے پورا کما گورنمنٹ تا ما دا اپیل دے چکا امونگ تا سرا کا ولے نشی خپل حق نو سا خستل ضرورت ام نشتا ورتا کا س جرم پہ ما ول عمر تا ول دی اوس عمر تا وایم چ رائے ولے دل دے پانسی کے سپریم کورٹ کے
کیم کی دا گڈون گون کو وینا وا چ ترسو حکومتی چارواکی دوی تا پوخ پاور ور نکڑی چ د دوی خپل خپلوان با را پیدا شي تر هغه با د دوی کیمپ جاری وي او باید چې سپریم کورٹ هم د لړکې په حکومت دباو زیات کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دلته د رکشو یو کسانو په اړه مو راپورټ واري چې په اسلام آباد کې احتجاجي کمپ لګولې دی. حکومت وایي چې هڅه کوي چې ژر تر ژره د غلا درکه کسان پیدا کړي او خپل خپلوانو ته یې وسپاري. تاسو مشال رادیو اوریدا منو جمهوریت پر اهمیت باندې رانه چولو او بیا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې دغه پیغام کور په کور د رسولو په لړ کې په پیښور کې د باچا خان د تعلیمی فاونډیشن د سیوري لاندې روزنیز غونډه او شوچ په کې ګډونوالو په امن راوستلو کې د خلکو په شراکت بیلابل نظرونه وړاندې کړل. په دې حق له پیښونه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د لړکی په پیښور کې د پښتنو ځوانانو او پیغلو لپاره د ورځنی سیمینار د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د سور لاندې شروع شو چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیل ضلعو او خیبر او مومند ایجنسۍ نه تعلیم یافته ځوانانو نه علاوه سکالرانو یعنی پوهانو او سیاستدانانو ګډون وکړو. دا منتظمین په وینا دوی په دې سیمینار کې د جمهوریت شراکت داري او د امن په بیلابیلو اړخونو او د دې په اهمیت باندې بحث کوي او د دې ورستو به د کې ګډون کوونکي ځوانان د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ګډ ګډ ته دغه مقصد مخ په وړاندې بوزي. په دې موقع د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین مشال لیډو توایي چې د دې ملک او سیمې ته د جمهوریت امن او شراکت تارې ډېر زیات ضرورت دی ځکه چې د پښتنو سیمه ډېره رسته پاتې را او هم دغه فکرونه لري چې یو قام مخ په وړاندې بوزي.
او تاسو ګوري زموږ ټولنه څومره پاتې شوې ده، دا د تهذیب ارتقا نه تاسو وایي چې یو ځان له جدا جزیره جوړه شوې ده او هغه کې د ټول دنیا او د ټول دنیا څومره خلک چې دي یو قسمه کاڼۍ جوړه کړې ده. په جنگ شروع دی، موږ لګې یو ځان سره جنگ کوو، خلکو سره جنگ کوو، تهذیب سره جنگ کوو، امن سره جنگ کوو، انصاف سره جنگ کو او د جنگ په صورت کې خو قتل کی د جنگ په صورت خو ویني بیږي نو زما خیال دی چې دا عمل مونږه د ترکه غاړه ته د امن غاړه ته او د جمهوریت غاړه ته بوتل غواړو د ډیر زیاته ضروری ده چې جمهوری ادارې جوړ شي
سیمینار کې ګډون کوونکي او زده کوونکي سنا اجاز په دې حق لباندې وایي چې پښتونخوا سیمه موجوده حالاتو کې د داسې قسمه سوچ او فکر ډیر زیات ضرورت دی او دوی به نه یوازې په خپل دینه فائدہ پورته کړي بلکې خپل چاپیرچل کې به دغه پیغام هم خوروي
زمونږ چې کوم یوت اسپیشلی کې فیمیل چې دي یو خو غي ته چانسز نه ملاويږي کاغه په کورونو کې مطلب زیاتې او بهر وتل دونه چانسز نه وي دا سه قسم اکټیویټیز کې پارټیسیپیټ کړي او بیا غا میسج خوري نو غا زیاته خبره ده او د دې زیات لونه پس زما دا خیال دی چې زه چې کوم ځای کې کار کوم دا اغازه کې یا چې کوم ځای کې زه ایجوکیشن اخلم اغازه کې چې ما سره کوم ځای کې موقع ملاويږي زبا بل د حیثیت مطابق دا خبره د پیس د ډیموکراسي یا د پلورالیزم چې کوم نن مونږ دلته زده کوي کوم بچ سباز دکو دا مونږ خورو
یادونه ولله چې د سیمینار کې به د هرې سیمې لپاره ځوانان منتخب کیږي چې د هغې ورسته به هغه خپل خپل سیمو ته ځي او په دغه سوچ او فکرونو باندې به خپل کلو کې یا پوهنتونونو او یونین کونسلو کې دغه مقصد مخ په وړاندې بوزي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دو بجو
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
کیک دی کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو
تاسو مشال رادیو نورستي خبری خبرونه او د دې خبرونه ورسته او برخه تر رسیدلی یو 15 منټه شپک بجو ته پاتې دی په دغه وخت کې د هغه جنو حال درکو چې عمر یې ډیر تیر شوی دی خو تر اوسه پورې واده نه دی کړی په پاکستان او په تیر بیا د پښتنو په ټولنه کې د جنو په وخت واده نه کیدل یو داسې مسله ده چې زنانه پرې د غنو نفسیاتی او معاشرتی ستونزو سره مخامخ کیږي مشال رادیو خبریال انیل خالد لزینو داسې زنانه سره خبرې د کډیس ټوک چې پخپلا د دغه مسلې ښکار شي ودی او یا د غرنګ حالات په تیر شي ودی راځي په غړای رپورت وورو
نرګس نومي یو جنای چې د ژوند د ملګری په انتظار ناست زړیږي وای چې په تیزی سره روان عمر د هغه په فکرونو او اندېښنو کې ورځ تر ورځې اضافه کوي
اول خو د انسان پروا نه وي خو زر د مشر د سیدا څه چرته واده خادي لا چرته مړي لاړ شي ناغه کې به تار یو کس بیا وی کنه ته واده نه کې په کور بناستې ته کوم څوري انتظار کې نو دا سیدا عجیب عجیب سوالونه چې نه کوي نو هغه وخت کې بتاتا لکه یو احساس
د رنگ وی بلې زنانا شاکر گل مشال ریڈیو ته وویل چې که هر څومره یو خزه د خپل لاس غټي او چون تیروي ولی بیا هم هغه یو بوج ګڼل شي شاکر گل زیاتوي
کله چې هغه څومره لویږي او عمر یې سیوا کیږي چې دا وی خرشته رانه شي یا هغه قسمت سره قسمت خبري چې هغه خرشته رانه شي یا هغه خپل سوجه باندې انکار وکړي نو بیا څومره چې عمر سیوا کیږي دومره دا غي مسلې سیوا کیږي او بل بیا په ماشریم یو پرشری خپل کور کې یو پرشری هر څوک ورته
سمرین نومی یوی زنانا د واده په دې موضوع د خپل خیالاتو سرګندونه صداشان وکړه
چو نو واده کړی جنه چې کوم خاص کر لکنن سواډی رضایت زموږ خويند جابس کوي لګیاري نو کرے کوي مختلف زینو کې نو خلک چې کوم دی هغه مختلف طریقې سره پاغي باندې تنقید کوي کاغه مطلب شروع شي تنقید داغه دا جاب نه یاد هغه ایون لارج نه داغه کردار باندې ډیر زیاته خبرې
کله چې مشال ریډیو د نفسیاتی مرزونو ماهر ډاکټر عبدالقادر نغو پختل چې کومې خزي د واده نه محرومه پاتې شي دوی تاسو رنگ نفسیاتی مسلې کې دی شي نو هغه وایي
تقریبا کانسٹنٹ یہی دباؤ یا ہے وجہ دا عموماً شروع کی عموماً جو بیماری ہوئی کنورژن ڈس آرڈر یا ریڈیشن ڈس آرڈر روز تاگے نہ بتا ڈپریشن ہم اور انزائٹی اور نو دا چیزیں بیماریاں نہیں
ڈاکٹر عبدالقادر وائل چبائے ددا سے محروم مخکار زنانا د نفسیاتی مرزونو ماهر سره ناسته وکړي چې د دوی د مسلې خاتمه وشي انیل خالد مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال رادیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه ورسته او شیبو تر رسیدلی یو ور بیا عبد الله کاکر توار ورکو چې د نن ورځې د مهمو خبرونو سر ټکی وای
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان او امریکا غږ کړی چې دا اړیکو په مخ کې د پوینا پراته خندونه لري کړی چې دا ډول په افغانستان کې جګړې ته د پایټ کې د ایښودلو لپاره اخیستل سو ګامون کې پرمختګ رامنځته سي. د پاکستان په قبایلي سیمه کورمه کې یو 14 سوي چې پکې 9 کسان وژل سوي. البته د پاکستان مطبوعات وایي چې د وژل سو شمیره تر شلو زیات ده. افغان طالبانو د ولسمشر حامد کرزی غا داور رد کړی چې امریکا او افغانستان له دوی سره د امن تړون لپاره درې اړخیزه خبرې اترې پیل کړي. امریکا په دې وروستیو کې د پاکستان جماعتو داوا غوند مشر حافظ سید په جلسو کولو اندېښنه ښودلې ده. د شام حزب اختلاف وایي د ملګرو ملتونو د ولسمشر بشار الاسد د چوکۍ د ګوښه کېدو د قرارداد د منظوري وروسته د دې هیواد امنیتي ځواکونو د خونس پر شار بمباري کړې ده. د جرمنی ولسمشر کرسټن وولف په داسې حال کې سمدستي له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې چې د درغلیو درسوالي په لړ کې له فشار سره مخامخ دی.
د مهمو خبرونو غټ ټیکې مولا عبدالحی کاکرنا او واوریدل عبدالحی کاکرنا په مننه سره زه حسیبه شهید د تخنیکی همکار علی محمود په استازیتوب د مشال رادیو د نورو کارکونکو په استازیتوب له تاسو نه د نن ورځې لپاره اجازه غواړم. تاسو په همدې سپو وی وی ډیوا رادیو اوري. تر سبا مو په لوی خدای سپارو.